ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ په دې خپرونه کې له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې د هلمند وضعیت او دغه راز کابل ته د حکمتیار د اسلامي حزب د پلاوي د سفر په باب په راپورونو سربیره مرکې لرو او اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د پرون لپاره پلان شوی کتنه تر سره نه شوه. د نورستان په وان توایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی او په نیویارک کې یو مسلمان ملا او یو ملګری وژل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمن پلان شوی کتنه د حق څخه خاطر چې اجرائیه ریاست د جمهوری ریاست نن چمتواله بولی پرون تر سره نشوه. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د ملي وحدت د حکومت د دوه مشران به کله سره وګوري جزئیات ورنکړل. د دوړ مشرانو ترمنځ کتنې مسله وروسته له هغې مطرح شوه چې ښاغلي عبدالله پر ولسمشر غنی سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې د اورېدو حوصله نه لري د ولسمشر وړتیا هم نه لري. جمهوري ریاست وایي د ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د حکومتولۍ له اصولو سره په تضاد کې دي. په افغانستان کې د بی سرحده بل خبر دا چې د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم پیل شوې جګړه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وانټ وایګل کې پراته افغان سرتیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې وسلوالو مخالفینو سهار د ولسوالۍ په مرکز برید کړی دی. دوی هم مقابله کوي خو له مرکزي حکومته د هوایي او نورو تازه دمو ځواکونو غوښتنه کوي. نورستان والی هم سیمته د هوایي ځواک لیږلو غوښتنه کړې ده. او د 2014 کال د اولمپیک د لوبو په لړۍ کې پرون افغان ورزشکار عبدالوهاب ظاهری د 200 متر ځغاسته په برخه کې د لوبې ډګر ته ووت. د افغانستان د اتلتیک د ټیم مشر عبدالکریم عزیزی د پرونی لوبې پاړه د برازیل له ریویو دی جنرو خار څخه ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ډله کې اته لوبغاړي و چې د وکولای شول و مقام خپل کړی. د ریویو د اولمپیک په لوبو کې د ریویو افغان لوبغاړو په دوه ورزشي څانګو کې ګډون وکړ. د افغانستان لومړنۍ لوبه د جودو په څانګه کې توفیق بخشي وکړه چې د خپل پرتګالي سیال په وړاندې ماته وخړه. او دوهمه لوبه وړمه ورځ د 200 مترو ځغاسته په برخه کې کیمیا یوسفی وکړه چې د څلیری ښځینه لوبغاړو په منځ کې 22 مقام خپل کړ. او دا هم څو بهرني خبرونه. په نیویارک کې یو مسلمان ملا او یو ملګری پرون ماسپخین وروسته لدی ووشل شول چې د ماسپخین منځي ادا کړ. پولیسو په یو خبر پانه کې وویل حمله کوونکي په دوی پسې لښا ورغه او دواړه په سر ووبشتل. د پولیسو په وینا تر اوسه پورې حمله کوونکي نیول شوی نه دی. د نیویارک ښار ته پولیسو ویان دی وویل د دې حمله علت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی او داسې شواهد هم نه دي ترلاسه شوي چې آیا دوه تنه د خپل عقیدې په خاطر وشتل شوی خو له دې سره سره پولیس دا احتمال نه ردوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. دغه ملکي وګړي و چې درا پورون لمخې داعش د انساني سپر په توګه کار ترې اخیست. د داعش وسلوالو لخوا د نورو اسیرو ملکی وګړو په اړه معلومات نشته. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د راپور لمخې 200 تنه ملکیان چې په منبج ښار کې د دایشان لخوا اسیران شوي وو د دایشت وسلوالو له تیښتې وروسته نورو د هغو له منګلو آزاد شوي دي. منبج ښار پر 2016 کال کې د دایش ډلې د وسلوالو لاسته ولوي. له منبج ښار څخه د دایشانو په شاتګ دې ډلې ته د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو لخوا تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې دموکراتیک ځواکونه چې له کوردانو او عربانو څخه جوړ شوي د امریکا د پوځ له اوایم ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د دایش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برم ته کړی و څو په هوایي حملو کې پناخ شي. جرابلس چې سرحدي خارګوټه دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. لتیری می میاشت رئیس د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي. راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې د داعش ډلې مهم مرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي. د عراق حکومتي چارواکي وایي دولتي ځواکونو پرون په موصل ښار کې په جنوب کې څلور کلي د پوځي عملیات په نتیجه کې د داعش له وسلو والو څخه ونیول. د صالح حسن په نوم یو سیمه ییز مقام د جرمني خبری اژانس ویلي چې دولتي ځواکونو همداراز لس موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي ول او وسلو وال غوښتل په نیول شوو سیمو کې د موټر بم حملو لپاره کار ترې واخلي وال وسول. چارواکو په دې جګړو کې د دولتي ځواکونو او داعش ډلې تلفات په اړه څه نه دی ویلي. مسل د عراق دوهم لوی ښار دی چې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې ولکه پرې ټینګه کړې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی څو ځلې ژمنه کړې چې دا ښار به آزادوي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د رواني اگست میاشتې په 30 نیټه ترکیه ته سفر وکړي. بایدن په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د تیری میاشتې له ناکامې کولتا وروسته د حکومت پر سیاسي مخالفینو د ځپونکو اقداماتو له کبله له انقره او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ رامنځته شوی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم او د سپین ماڼۍ سرچینو پرون د بایدن سفر چې د جولای د 15 له کولتا وروسته ترکیه ته د یو جګپوړي امریکا کئی مقام لمړی سفر دی تایید کړ. یلدرم ویل په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولین د استرداد د غوښتنې په برخه کې د انقره په وړاندې د واشنگتن په دریس کې مثبت بدلون راغلی خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. د ترکیه حکومت پر ګولین تور لګولې چې د دې ناکامې کودتا په تنظیم کې لاس درلود. انقره د ګولین سازمان تروریستي غورځنګ بولي او ترکیه ته د نوموړي د سپارلو غوښتنه کوي خو واشنگتن له دې مخکې ویلي چې د دې تورونو په اړه موثق اسناد غواړي. ګولین په کودتا کې د لاس لرلو تورونه رد کړي. صدر اعظم یلدرم همدارس یادونه وکړه چې د دې ناکامې کودتا په تړاو د قاضیانو پوځیانو او ملکی مامورینو په ګډون ټول 1,400 نوي کسان یا له دندو لري شوي او یا یې دندې ځنډول شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوی ښار د اوسیدونکو لپاره بشری مرستو ته سخته اړتیا ده. فرانک والټر شټاین مایر پرون د خپل هیواد ویلټن سون ورسپانې ته وویل چې جرمني له امریکا، روسیا او ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دی چې حلب ته د عجلو بشري مرستو رسولو تنظیم شي. د اوربن له غوښتنو او د روسیې له لوري له دې ژمنې سره سره چې د ورځې په 3 ساعته اوایي عملې دروي څو بشري مرستې ورسول شي جګړه پر لپسې دوام کړی دی. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومن نه کوو.
سات لاس پجی او ات دقیقې شوې زمو شغله ازادي رادیو اوري. د حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکو په حکومت کې اختلافات د افغانستان لپاره ناوړه بولی.
دا به پراتلونکو کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راس هغه نړیوال مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس د هلمندیانو پر وضعیت اندیشنه شي.
وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی چې دلته ټول ولس تشویش لري.
په لغمان کې د طالبانو له لوري د یو مهم پل نړیدو خلک له کړاوونو سره مخامخ کړي. لوی څارنوالي وایي د فساد مخنیوي لپاره شاوخوا 2500 چارواکي بدل کړي دي.
د سلويخ رئیسانو او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوې لست چې اوس منصور سوي ده دا هم 1550 کسان دي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام دراورو. د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام لپاره کابل ته رسیدلی خو د سولې د عالی شورا سرچینې وای ل دې پلاوی سره د خبرو بل پړاو تر اوسه پورې نه دی پیل کړی. په همدې حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره موافقه لیک بشپړ شوی خو پر جزئیاتو یې کار روان دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسېدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي، خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوي له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین به تفاهم کلی در مسائل سند توافقنامه با هم رسیدن. فعلا دور عزیز که مذاکرات خاتمه یافته و در چگونگی تحقق بندهای از این توافقنامه باید که وضاحت‌های پیش از پیش موجود شود و جانبین بدانند که چگونه و به چه ترتیب بندهای اساسی توافقنامه را به عرصه عملی پیش می‌برند.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو، او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
به مجرد کې ای سند امضا میشه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما از کشورهای زیرب تقاضا میکند تا تمام تعذیرات در رابطه با رهبر و اعضای حزب اسلامی افغانستان بردارند.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یوه سند چې 15 ماده درلودې لومړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لرې کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشي کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت شورا د دغه ولایت امنیتی وضعیت د اندیشنې وړ ګڼي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل د هلمند ولایت ډیری لارې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یوه ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبې په ورځ سهار خلاص شوه. د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له لس ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمیر مدني فعالانو خبرداری ورکړې چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي، ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وایي د نادلي، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډیره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلی د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها
توریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می برند.
دا غا توریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې لغپل ظرفیتونه څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکارۍ پورې اړه لري چې لمونږ سره د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریہ جلالزی وای چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایه رئیس له ځنډه پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان واوړي. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند محمد بشیر هاتف سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلاف لامل په څه کې دی؟
زه ګومان کوم ورو ورو دا یو تدریجي حالت دی. ولسمشر غواړي خپل ځینې قانوني صلاحیتونه بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا اجرائیه رئیس هم یوې بلې پوښتنې سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دوو بدلونونو خبره توده ده. یو د اداري اصلاحاتو د رئیس بدلېدل چې هغه د استاد رباني زوم کیږي د جمعیت اسلامي ډېر پخوانی غړی دی او بل د بلخ د والي د بدلېدو خبره کیږي. په دې دواړو برخو کې د اجرائیه رئیس کم تر کمه غواړي خپل پلویانو ته او ډاډ ورکړي چې یعنی زه مخالف یم، زه داسې بدلونونو سره موافق نه یم. دا هم ورته اړینه ده چې د خپلو پلویانو د خوشحاله ساتلو لپاره داسې یو غږ پورته کړي.
تاسو فکر کوئ چې له هغه دوه کلونو اوس وضعیت بهتره شوی او ولسمشر کولی شي په اوس کې خپل صلاحیتونه او په داسې حال کې چې اجرایي رئیس هم د حکومت یو مهمه برخه ده کولی شي چې خپل صلاحیتونه بدون د دې نه چې جدي مشکلات ایجاد شي اعمال کړي؟
ګوره، څو مسلو ته باید اشاره وکړم. دوه کاله مخکې د ولسمشر ریاست متنازع ریاست و، خو نن متنازع ریاست نه دی. خلک هم په افغانستان کې هم په ټوله دنیا کې باور لري چې ډاکټر غنی د افغانستان ولسمشر دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ناتو او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې د افغانستان سره تقریبا په عملی کې دوی هغه تر 2000 کال پورې بالکل ژمنه لري چې افغانستان سره مرسته کوي. دوه کاله مخکې داسې وضعیت نه و، ځکه د افغانستان سیاسي وضع، د افغانستان اقتصادي وضع، البته راتلونکي ته په کتو سره، او دغه راز د افغانستان امنیتي وضع نظر دوه کاله مخکې ته زما په نظر خراب شوی نه ده. د خکې دوه کال کې
فکر نه کوي چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په اوس کې دغه اختلافات بیا د افغانستان هغه اعتبار ته چې په تیرو دوه کالو کې تر یو حد هغه کم کارونه چې د ملي وایوال د حکومت په دوران شوی وو هغه اعتماد چې موجود ده، کچیرته د حکومت یو اړخ او یا یو رهبر راجیږي او په دا ډول څرګندونې کوي څومره جدي صدمه رسولی شي؟
بېله شکه دا یو مهمه پوښتنه ده. دواړه مشران د خاصو هیوادونو له ملاتړ برخمن دي او دغه راز په ټوله کې د نړۍ هیوادونه همدې حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. کچیرته حکومت دننه د اختلافاتو ښکار کیږي، بل شکه هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره ژمنې لري، یعنی د ډاکټر عبدالله پلویان دي، او هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب غنی پلویان دي، دوی بیا په یو میکانیزم سره افغانستان سره مرستې نه کوي. دا به په راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راز هغه نړیوال مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي. خو زه ګمان نه کوم په لنډه مده کې دا د افغانستان بهرنی سیاست او هغه حقوقي اعتبار په نړۍ کې چیلنج کړي.
د سیاسي چارو نظر خاوند محمد بشیر هاتف چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو سرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو.
ساعت 10:09 شوه د ازادي رادیو دروان خبرونې په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو. اوس اسد الله لودین راتوي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څلیکلي.
د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ راپورته شوی اختلافات او د دغو اختلافاتو د حل لارې چارې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله د بهرني منځګړي په انتظار دا د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او جنوب او حتی یو شمیر امن ولایتونو کې جګړه روانه ده، هیڅ اړتیا نشته چې د ملي وحدت حکومت مشران دې د څوکیو پر سر ناندری وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو قومندان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلي، خو د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. د دنیا په سرمقاله کې وړاندې راغلي که د اختلافاتو حل ته کار ونه شي دوام به یې د هیواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د ملي یووالي حکومت طرحه ناکامه وه او باید بدیل لاره ولټول شي. په مطلب کې راغلي د ملي یووالي حکومت له جدي سیاسي کړکیچ سره مخ دی او د عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونې ښیي چې ژور اختلافات تر سیاسي رقابته پورې رسیدلی دي. د مطلب لیکوال د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکلي که د ملي یووالي حکومت په جوړښت کې بدلون رانشي حکومت به خپل 15 کلن مزل ونه وهي. ویسا هم په خپل سرمقاله کې هم د اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې زموږ ولسته د جانکيري د زهر زقوم نسخه. په سرمقاله کې راغلي ستونزه دا و چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له لومړي سره غلط پریکړه ته غاړه کېښوده. د سرمقاله لیکوال ویلي د حکومت مشرانو په تیرو 2 کلونو کې ټول وخت په همدې اختلافاتو ضایع کړ او اوس ولسته معلومه شوه چې د ملي یووالي حکومت چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري په منځګړیتوب جوړ شو ښه نتیجه یې ورنه کړه. مدنیت ورځپاڼې بیا لیکلي ډاکټر عبدالله عبدالله پرون د پخوانیو جهادي ملګرو یوه غونډه وربللې وه او له همدې لارې یې ولسمشر ته دا پیغام ورسوه چې د ملي یووالي حکومت د توافقنامې مادې عملي کړي. په سرمقاله کې راغلي د بیکارۍ، د بهرنیو د مرستو د کمیدو، د ګاونډیو د لاسوهنې او د روانو ناامنیو په بهیر کې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او باید ژر تر ژره پای ومومي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د شفافیت او د عدالت د تطبیق لپاره په ولایتونو کې د څارنوالیو د رئیسانو تر کچې شاوخوا 2500 کسان تغییر او تبدیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی وایي دغه بدلونونه په دې هدف شوي چې لوی څارنوالۍ له ټولو جرمونو سره د مبارزې په ماشین بدله شي. له فساد سره د مبارزې ځینې ادارې په لوی څارنوالۍ کې وروستي تغییرات ستایي، خو هیله لري چې دا تغییرات په سیاسي لحاظ نه وي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې پراخ بدلونونه راوستلي دي. د دغې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په عدلي او قضایي سیستم د خلکو باور د زیاتېدو لپاره د افغانستان لوی څارنوالۍ د تیرو څه باندې 2 میاشتو رئیس 2500 کسان بدل یا نوي ګمارلي دي.
155 کسان هغه فارغین د حقوق او د شریعت آزاد امتحان لخوا استخدام سوي دي او ابتدا هن چې د سلويخت رئیسان او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوی لست چې اوس منصور سوی ده دا هم 155 کسان دي. دوی په څارنوالي مختلف بخشو کې نظامی بخش کې، امنیت بخش کې او په ټولو استیناف څارنوالیو چې موږ په ولایت کې لرو تغییر او تبدیل راغلی دي.
ښاغلی عزیزی وایي چې اکثره دا کسان د وړتیا له لارې ګمارل شوي او د ګمارنو او تغییراتو دا پروسه به په ټیټ او لوړه کچه روانه وي. لوی څارنوالۍ وایي چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا هڅو تر څنګ په څو راتلونکو ورځو کې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم عملاً کارونه پیلوي. جمهور رئیس غنی 13 میاشت دا مرکز پرانیست، خو ویل کېږي چې اوس یې ټول تعینات او کارونه بشپړ شوي دي. افغان حکومت په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره داسې وخت د ځینو تبدیلیو او نویو ګمارنو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم په بیلابیلو تورونو ککړ بلل شوی دی. د افغانستان سترې محکمې هم له دې وړاندې شاوخوا 60 قاضیان په اداري فساد د تورونو له امله نه یوازې له دندو لرې کړي، بلکې هغوی ته تر 5 کلونو د بند جزا هم اعلان کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بیا د لرې شویو کسانو برخلیک په اړه څه نه وایي، خو د فساد ضد یو شمېر مبارزین په عدلي او قضایي برخه کې تغییرات د هیواد په ګټه ګڼي. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې ویان عبدالشکور مشکور دا هڅې بې سابقې بولي، خو هیله کوي چې سیاسي رنګ ونه لري.
کله دغه لوی څارنوال داخلي د پاره چې ولسونه، مدني نهادونه او هیوادوال پیږي دا ډېر خپل شفاف او پاک سره دی، او دا د افغانستان په تاریخ کې لمرنه ځل دی چې په دومره کچه باندې په دغه سیاسي اداره کې تغیرات راوستل کیږي. زه هیله مندم چې دغه تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي او زما انشاءالله خوشبینیم دا ده چې دغه تغیرات به د هیواد او د شفافیت او د فساد د مبارزې لپاره ډیر اغیزمن واقع شي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې د بروکسل تر کانفرنس سبا په یو شمېر برخو کې پراخ اصلاحات راولي تر څو نړیوالې ټولنې ته د شفاف کارونو ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت بیا دې تغیراتو ته په کتو وایي چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یوازې د افرادو بدلول کفایت نه کوي، بلکې د قانون پر تطبیق هم باید ډیر کار وشي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
له یوې نیمې اونۍ راهیسې د لغمان په مختلفو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کیږي. اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت په څه حال کې دی؟ شاه محمود شینواری د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو تحرکاتو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
رښتیا هم په دې وروستیو دوه اونیو کې په ځینو سیمو کې د لغمان ولایت مخالف وسلوالو ځینې تحرکات درلودل چې په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري دغه تحرکات په شاتم بول شوي دي او درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. د تیرې یوې نیمې اونۍ په ترڅ کې مخالف وسلوالو ته تر 500 پورې کسانو پورې مرګ ژوبله اوښتې ده. عموما د الینګار ولسوالۍ د الینګار د سین ختیځې څنډې ته چې د مرکز ځینې سیمې دي چې حکیم آباد او نوره او قصبه او سلینګار همداسې د الینګار مربوط ځینې ساحې چې منګو سندروه دا ساحې وې. تاسې شاهدان وایي چې د جمعې په شپه باندې مخالف وسلوالو د نلیار پل چې یو مهم پل و چې نه یوازې دا چې د الینګار خلکو په هغې پله باندې تګ راتګ کوو، بلکې د نورستان د ځینو سیمو خلکو هم د دغه پلن استفاده کوله چې دا مخالف وسلوالو په بم باندې والوزو او دغه پولې په مکمله توګه تخریب کړه چې اوس شاوخوا د 1500 کسانو د تګ راتګ لپاره هیڅ قسم هلته لاره نشته ده. په دغه سیمو کې همداسې د علی شنګ طرف ته په ځینو سیمو کې اسلام آباد او د قاضي او قلی خان بعضې سیمو کې دلته تحرکات وو. د بادپخ ولسوالۍ په بعضې سیمو کې تحرکات وو چې هغه په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري شنډ شوي دي.
د تاسو د پلی یادونه وکړله د دغه پله د بیا رغونې لپاره یا د خلکو دغه د اوسنۍ ستونزې د حل په خاطر باندې ولایتي ادارې څه اقدام کړی دی؟
تر اوسه پورې اقدام نه دی شوی. په دې اړه زموږ گزارش مرکزی حکومت ته هم رسیدلی دی. بر علاوه د دې نه نړیوالو ټولنې او مرستندویو ادارو ته هم دغه مشکل رسیدلی دی چې په دغه سیمه کې د مخالف وسلوالو د دغه عمل له وجې دغومره خلکو ته داسې یوه ستونزه راولاړه شوې. تاسو پوهیږئ چې دا پل د حکومت په وایلو کې په هغه وخت سره فکر کوم چې د خلکو له وینا څخه چې دا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و چې په ډیر لوړ قیمت سره جوړ شوی و، او اوس که هم دغه پل جوړیږي نو دی په مکمل توګه تخریب دی او دا ډیر بودیجې ته اړتیا لري چې دومره زر به ونشو کولی چې دغه پل بیا جوړ شي.
د لغمان د والی ویان شاغله سرحدي ځواک کوچ مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احسان الله بارغزی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي. د هلمند په ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې ډیره سخته جګړه روانه ده، باید حکومت ژر تر ژره د دې جګړې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي، تر څو چې د دولت دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات لري نشي له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. د زابل میزان ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې په میزانی ولسوالۍ کې مکتب بیخي نسته، ځکه طالبان یې نه پرېږدي چې معلمان درس ورکړي. محمد قاسم څواک د هلمند له ولایت لیکي، وای په هلمند کې د ټولو ولسوالیو څخه کابو 1500 کورنۍ مهاجر سوي دي او د مهاجرو حالت خراب دی. غلام سرور نبیزوی هم له هلمند لیکلي دي، وای وسلوالو طالبانو په زرګونه کورنۍ مجبور کړی چې کور ور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه کړي. دی وای چې اکثره بې ځایه شوي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې نړیواله ټولنه او د افغانستان مرکزي حکومت له بې ځایه شویو کورنیو سره هر راز مرستې وکړي. لاس بچی او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د دې خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه هم لرو، خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله ترمن د پرون لپاره پلان شوې کتنه تر سره نشوه. د نورستان په وان ټوایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی. په نیویارک کې مسلمان ملا او یو ملګری پرون ماسپخین وروسته له دې ووژل شول چې د ماسپخین منځې ادا کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویل حمله کوونکي په دوی پسې له شا ورغلی او دواړه یې په سر ویشتې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوی ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روانې اګست میاشتې په 24 نیټه ترکیې ته سفر وکړي. او راپورونه وایي چې عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې چې د داعش ډلې مهم مرکز دی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي.
داسه زمو شغله آسادی رادیو او ریدا سری رادیو خبرونه د سهار له او بجو په منځنۍ چپه 12 پښ نیو اف ام 3.15 چپه پیلېږي. د ماشام تر او بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماشام له او بجو وروسته د سهار تر او بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آسادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آسادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په د پته د اصلي رادیو مطالب نه یوازې اوریدئ شئ، بلکې لوستلای هم شئ. د خبرونې په دوام کې دوه یو 19 پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او د غرس د ژوند رنگونه هم لرو، خو مخې تر دې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په بدو کې د شزو د ورکولو مخه ونیسي او په بدو کې د شزو ورکړه قانوني جرم وګڼي او عاملانو ته د سزا حدود وټاکي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راستولی.
په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالانو او خزینه فعالینو د شمې پورز په یوې خبري ناسته کې په بدو کې د میرمنو د ورکړې پر خلاف د مدني فعال خانولي عادل د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په بدو کې د ښځو ورکول باید جرم وګڼل شي. خانولي عادل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د کابل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې او په بدو کې د ښځو ورکولو پر ضد یې غږ پورته کړی. نوموړي تیره ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ناامیدي ښکاره کړې چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د ناوړه دودونو پر خلاف مبارزه پیل کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی وایي که په بدو کې د ښځو کول او نور ناوړه دودونه جرم ونه ګڼل شي نو دی به ځان سزاونه وکړي. د نوموړي د ملاتړ په موخه په دې خبري ناسته کې خزینه فعالینو وویل لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او زیاته کړه چې نه یوازې په بدو کې د ښځو ورکول بلکې هغه ټول دودونه چې د میرمنو ژوند تریخ کړي پر هغه باید قانوني بندیز ولګول شي.
افغانستان یو داس هیواد دی چې تل پر کې ښځې قرباني کیږي، ښځه په بدو کې ورکول کیږي او بل دا چې د خاوند لوري ټکول کیږي، تعلیم حق ورسره حاصل کیږي په زور ورکړه، یعنی کله چې د هغه خاوند مړ شي نو مجبور ده چې خپل لور سره واده وکړي، یعنی کای خو خویا کای رضا یو کړه زای نوی په دې مول دی رضا خډیر زیات په تنگ راغلی یو او موږ نور نه غواړو چې لدی بدو دوی نه عمل موږ قربانی شو.
دا خو د خزو ورکړه په بدو کې دغه چې دی دا ډیر غټ جرم دی، ځکه ما مخکې مویل چې دا د اسلام له نظره نه دستایل شوی، باید حکومت د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
د یو شمیر مدني ټولنو په اساسوالی ارشاد رغه نو ویل ک د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې خنولي عادل ځان سوځونه وکړي نو افغان حکومت به مسول وي.
د دولت له رهبرۍ او د دریګونو قواو څخه جدي غوښتنه کوي چې په بدو کې د ښځو د ورکړې ټولنیز بحران دی وخکاره او نه بخون کې جرم په توګه وپیژني او د تعقیب لپاره لازم قانوني پړاوونه ترسره او د دې ناوړه جرم مرتکبینو ته د مجازاتو لپاره پوره اراده او امادګي وخی. که دا غوښتنې ونه منل شي او د ورکړې خبرداري مطابق ښاغلی خانولي عادل ځان ته لور اچولو سره خپل ژوند واخلي، مسؤلیت به د هماغو ادرسونو په غاړه وي چې د ده د روا او قانوني غوښتنو د پوره کولو په برخه کې غفلت کوي.
سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د مختلفو ادارو له لارې د ناوړه دودونو د ختمولو په خاطر دامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شوي، خو د یو شمېر ښځینه فعالینو په خبره لا هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې دودونه ژوندي دي چې د میرمنو ژوند یې تریخ کړی او د ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل غږ نشي پورته کولی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بیپولو ډاکترانو نشرې په هلمند ولایت کې د دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د ناروغانو د لاسرسي په اړه یو مطلب لیکلی دی. نشرې لیکي د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې جګړې د دې سبب شوي چې ډېری ناروغان او ټپیان ونیسي کولای په هغه ولایت کې د بیپولو ډاکترانو روغتیایي مرکز ته ورسي. دغه مرکز 300 بستر لري او د افغانستان د روغتیا وزارت په همکاري هلته فعالیت کوي. نشریه لیکي هلمند د تیرې ویلسیز رئیس د جګړو شاهد او د روغتیا خدماتو ته د رسیدو مخته تر ټولو لوی خنډ وو. د نشریه په لیکنه د اګست میاشتې له پیله تر اوسه په ورځني ډول 25 ناروغان د بې پولې ډاکترانو روغتیا مرکز ته ورغلي چې اکثره یې تر 5 کلونو کښته عمر لرونکي ماشومان دي او هغوی د دې مرکز د سوی تغذیه په څنګه کې بستر سوي دي. د دې مرکز کارکوونکي دغه شمېره تر معمولي حالت ډېره کمه یادوي. د بې پولې ډاکترانو په نشه کې داسې هم راغلي چې دغه سازمان په لشکرګاه کې د جګړې شکل خوته د خپل امکاناتو په اړه معلومات ورکړي دي او دا هم ویلي چې دغه مرکز ته ورتلونکي ناروغان باید بې وسلې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا له افغانستان څخه د ځوانانو د وتلو پر دلایلو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي ځوانان په افغانستان کې راتلونکي نه ویني نو ځکه له هغه ځایه وځي. واشنگتن پوسټ دی ویشل کلینی میرمنې په اړه لیکي چې د افغانستان له وتلو پرته یې بل لار نه درلوده. په دې مقاله کې چې د دغې میرمنې نوم نه دی ښودل سوی راغلی چې هغې د ښځو د حقونو لپاره کار کاوه او د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته له افغانستان څخه وتلو ته اړ سوې ده. ورځپاڼه زیاتوي اوس څلور کاله کېږي چې دغه ځوانه او لوستې میرمن په امریکا کې ژوند کوي او دا نه پوهېږي چې کله به بیرته افغانستان ته ولاړه سي. دغې میرمنې ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه له دې کبله وتلی چې هلته یې خوندیتوب نه درلود. واشنگتن پوسټ د دې میرمنې له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډېرېدونکي تاوتریخوالي له هېواده د هغې د وتلو پرېکړه لا جدي کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم د باور وړ شمېرې نشته چې وښیي هر کال څومره شمېر افغانان له خپل هېواده وځي، خو تېر کال اروپا ته د 1 میلیون ورغلو پناه غوښتونکو څخه 60% یې افغانان ول. ورځپاڼه زیاتوي دا چې ډېری باسواد ځوانان له افغانستان څخه وځي نو د دغه هیواد د راتلونکي په اړه د چارواکو اندېښنې هم ورسره ډېرې سوي دي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز د تیښتې په مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. دا ملکي وګړي د داعش ډلې د وسلوالو د تیښتې په مهال ژغورل شوي. دا ډله وړ مورز له منبج شار څخه په شا ولاړه. پرون د دې شار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له لې ډلې څخه د خلاصون په ویاړ جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکیان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل شکر د خدای موږ خوشاله یو د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شرای اخلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبچ ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکو وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتک پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نخښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی له هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر او بجو په منځري صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 صفه خبرونه کوي. په همدې صفه د ماشام له و بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو پروګرامونه خبري شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. په دې پته د ازادي رادیو مطالب لوستلی هم شي. د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو مخکې تر دې د ژوند رنګونه.
نو مینا زنین دی دوبلی برخه کې کار کوم.
څومره وخت کیږي چې د دوبلی په برخه کې کار کوي؟
تقریبا یو نیم کال کیږي.
د کومې ژبې نه کومې ژبې ته دوبله کې؟
ترکی ژبې نه پښتو ته، همداسې اردو نه پښتو ته او عربي نه پښتو ته.
څه فکر کوئ د دوبلی کار په افغانستان کې یعنی مینوال شته او کنه شته؟
مینوال ډیر زیات لري، خو اوله کې دا کار لکس نه ډیر زیات ستونزمن وي. څوک چې تجربه نه لري او کار یې نه وي کړی نو ډیر زیات ستونزمن وي، ځکه چې حالت نیول ډیر زیات سخت وي. په اوله کې نو اوله کې ستونزمن وي، وروسته بیا ښه کیږي.
کله کله د ژړا کرکټر راشي، ته څنګه کولی شي چې په زور ځان ته ژړا راولي؟
په زور نه راولو، خو هغه حالت درکو، خپل کرکټر درکو چې هغه په کوم حالت کې دی، بیا هغه شان دی ورسره حالت
اخلي. چې هغه درکې مجبوري چې په زور وژاړي، ځکه چې تاته خو ژړا نه درځي ته بژاړي.
او همداسې ده،
بیا نو څنګه ستونزمنه نه ده ژړا په زور راول وسل ځان ته؟
ستونزمنه ده، خو بیا هم خوي
د سینې کې چې ډایرکټر در باندې په غوسه شي یا نور څه وشي.
ها، تاسو دا خبره وکړه لا په دې اړه زه یو جالب خاطره لرم. نو زه چې کله دلته راغلم دوبلی برخه ته، اوله کې ډیره زیاته ماته د سخت ښکاریدله. انجنو ته مې تل ویل چې زه دا کار فکر نه کوم چې وشم کړی. یوه ورځ زه چې کله دغه ته ماته مرکزی نقش راکړ نو د لیلا نقش و دې کې مې حالت سم نه شو اخیستی. نو ډایرکټر صاحب راته په هم غصې سره او هم په مینې سره راته وویل چې نازنین جانې داسې نه کیږي، نو سامې ووایا. نو هغه راته ډېره جالبه وه، هم راته جانې وویل چې نازنین جانې، او هم راته باندې غصه وکړه. نو بعد لاغې نه زما حالت نیول هم بیا سم شول.
په خپل ته اوس یو د دوبلی د برخې و کارکونکي او ته په خپل ویل چې ما مرکزی نقش لوبولې، یو ډایلاګ کولې شي؟
د اردو سیریال دی چې مونږ په پښتو ته هغه دغه کړی ترجمه کړی دی، او د زویا نقش هغه چې ډېر زیات شیرونه وایي او مننه هم ډېر زیات کوي. داسې خاص ډیالوګ مې په یاد کې نه دی، یو شعر مې په یاد کې دی، اسد سره وایي وایي سرستر کې دی لیندې باندې لکه غشي دی، زړه مې درته نه خدا ولکه دې خوښه ده. بیا وایي ډېره زیاته مننه مننه مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کچکول یوازې د نشو پسندرو کې دی وسمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځین وخت فقیران کچکول غاړي ته چوي او په کلیو باندې کې خیر غواړي، خو ځین نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی دی. راځي نوریه جبرخیل ته وښو.
د کچکول جوړښت او پیدایښ په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتې د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا دا کلکه کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي چې ځینی یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحنی شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوخته ده.
کچکول کلمه زیاتره د ملنګانو سره اړیکه لري، د یو کاسې شکل لري خو منتها داسې مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی او هغه ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دوه طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثریت په غاړه کې اچي او کچکول په غاړه کنه. داسې یو استلام شته دی، نو زیاتره دا د کچکول کلمه د غاړې سره ارتباط ساتي، یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي، یوازې هغه ملنګان چې سي روحانیت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو.
نوموړی وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت لمخې بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولې او لا هم دا چاره په ډیره کمه اندازه موجوده ده.
خوانه یو متل وایي، یو بهلول یو کند یو کچکول، بهلول او کند کچکول، مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپل یو ډیر مسکین ملنګ سره وو او خو د روحانیت په مفهوم باندې د سره نور هیڅ شی نه وو، یوازې همدا یو کچکول به ګرځول نور، یعنی د مادیاتو په هغه کې دوی نه اړیکې ورسره نه لرل.
نوموړی وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خیندله.
کچکول کلمه شدا په ډیر او زمونږ په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندل دي، او خصوصا په لنډیو کې زیات کچکول کلمه استعمالیږي. مثلا وایي چې سترګې کچکول کې دیدن واخلم، یا مثلا د ملنګې کچکول په غاړه ګرځوم. دغه هغه چې دي لکه زمونږ په ولسی ادب کې خصوصا په لنډیو کې دا بیخي زیات استعمال شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمګ د فولکلور مادي توک دی، خو دغه مادي توک ځانګړي مانوي ارزښت هم رامسته کړی دی.
یو هغه کچکول چې ملنګان په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی، حقیر او فقیر سړی دی، او هغه خپل یو ارزښت دی. البته هغه د دې په مانند چې دا گدا دی، هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د گدایی په معنی باندې کارېدلی، هغه د یو بشری مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی. مثلا د یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی، یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم. دا ملنګي له هغې گدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړې خیرات راوړې، دا هغه نه دی. دا کچکول، دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی، دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی.
د استاد ازمون په خبره چې یو شمیر په هن په دې نظر دی چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بنیر د میاجی بابا کورنۍ رواج کړي. نو موړې زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډیره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي.
خو انسانان یو بل سره اړیکې لري، یو بل سره تګ راتګ لري. کله چې یو څوک یو چیرته شیخ وخی هغه یو ځای ته دغه انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم ځو بچ ډیر خلک وکړي او دوت سبب ګرځي. کچکول زموږ ډیره لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته، اوس یې څوک نه کاری. باوګانو، کچکولو، ماټوی وی دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق او وسیله وه او دوی به په غاړه اچول، دوی به ځان پرې خسته کوو. نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینې ذکر دی، هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینې اساس جوړی.
آزمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي.
په ادبیاتو باندې اوس دا زه د شعر او د نظم او د نثر دپاره خام مواد دي. په ادبیاتو کې موږ سره کونه ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي. همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازیګر د دننه ټولوم اکثر د سترګو سره تشبیه شوي دي کنه. ما سترګې در پسې ما در پسې لیم کچکول کړه، معنا دا چې ما زه ستا په انتظار وم. دا انتظار چاته؟ دا مینې ته. زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم، خیر غواړم، زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم. دا کچکول دا خپل دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده.
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په ګڼو سندرو لنډیو او سروکو کې یادونه شوي چې لا هم زمنګ د پښتو شعر یو مشهور کاریدونکو سیمبول دی. د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالی کې یو شمیر ملنګان لیدلې چې کچکول په غاړه وو، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پورې دا یو فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده، یم په لنډیو کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځه کچکول دی واخله او نه وخت کېږي موږ ور پورې کوونه. دا کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکړي، حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم. نه ډیر په لنډیو کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته، په کنکینې مې هم لیدلی و چې ملنګان به راتلل په غاړه کې به له کچکول سره یو ځای شنې او سرې تسبیح هم اچولې وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به یې کو د دروازې مخې ته چې ملنګ ته خیر راوړی. کچکول به هم د لرګي او تور رنګ ډیر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیرزاده بیا کچکول یوازې د هغو فقیرانو ګاڼه ګڼي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کچکول ډیر و، موږ چې ماشومان وو بس وای ملنګ راغی کچکول ورسره دی و، معمولا دا به چوبي و که څه و ما څه پورې سې لاس ورته وړی نه دی کچکول ته. خو ملنګ به موږ هلته چې په غاړه بیا چوله و یو ښه غټ ډنګ بیم په لاس و، بس د خیر غوښتنه یې کوله. فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلوسته او ډېر فقیرانه ژوند یې کوله کچکول په غاړه چوه. فکر کوم چې ادبیاتو کې بندې مفهوم راغلی دی چې د فقیر کچکول، یعنې لا فقیر مونږ خاورې یاستو بس په دې خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې له منځه تللی. دا چې ولې هغه وایي؟
خوس وس چیزه کله ګورم کچکول خو ډیر کم وینم نشته پزینو لرو پر دو کم زیارت کی کم ملنګ کوي ال سی پروت بوی هغه بورسوی دغه نه را پدې خو په غټو خارونو کې او په میتوګه افغانستان پاکستان او سیمو کې د لمنځ تلای دي او لمنځ به داسې لوي چې ذهنیتونه اوس بدل شول شرایط بدل شوی دي خلک او اغلی د نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی سم خلک دیندار دي افغانان په میتو کې د مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي خو بیا هم د کشکول لاسې کوم دینی سبغه نه لري
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در د ګرځوم تښ دی راوړم
درنو اوریدونکو د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نن نه خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده
خواگه خواگه یادونه پاتس ټول را سره نیم کا نیم بستا نیم بسما شي تپ تو I'm not afraid to die.